السلام علیکم استړی مشه دا مشال ریډیو دا دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولسی می بجې دي. دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي ها مرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ ونې خبرونه جمهوریت هم در کړو. پاول خبرونه لګول ایازو
تلیمشه لمړی د خبرونو ساتکی د پاکستان وزیر اعظم بهرونو چارو سلاکار وای د زینو موضوعاتو لکبل د اسلام آباد او واشنگتن اړیکی ساړه شوې دي. د تورخم پوری تړو پر مسلې له کابل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته ورغلی او اروپای ټولنې ترکیه ته خبرداري ورکړي ک خپل ژمنی پوره نکړي نو به بیل ویزه د ټولنې په هوادونو کې د ترکانو سفر کولو موافقه به ونه شي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی په تیر دوه میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازیګر نوموړي سنټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اته اف شپاړس جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سړوالی د ښکارندویه کوي. د ویل د دې لامل ښایي دا وي امریکا د پاکستان اټمي پروګرام په اړه اندېښنې وښودي چې اسلام آباد په کلک رد کړي. عزیز ویل دوی د ډاکټر شکیل پریدي خوشي کولو په اړه د امریکا او بل خصوص د کانګرس مسلسلي غوښتنې هم رد کړي دي. سرتاج عزیز ویل امریکایي چارواکي او کانګرس پاکستان د حقاني وسلوالي شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا بارنو چارو وزارت ویلي ول چې د کانګرس مخالفت لکوله پاکستان ته د اف شپاړس جنگي الوتکو په اخستو کې رعایت نه ورکوي. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بارونو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبرران ته ویل ټاکل شوی چې روانه میاشت پنځم سالور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته په پروتو خندونو بحث کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشران وای نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وډل شو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نکینی. د مشرانو تیر شپه په یو غونډه کې د مې 12مه د تورې ورځ په نوم یاد کړه. د 2001 کال د مې پر 12مه د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري په ملاتړ په کراچۍ کې ګڼ کسان ورغونډ شوي ول چې د تاو تریخوالي پیښې پیل شوې چې پکې وسلوالو شاوخوا 50 پښتانه وژلي ول. د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ وای د بیکوره شو خپل کلو ته د ستنولو بهیر لا غړندې کوي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال اړې توویل په خوا دوی هر ورځ شاوخوا 200 کورنۍ خپل کلو ته ستنولي خو اوس هڅه کوي د شمیر 400 کورونو ته لوړ کړي.
مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډی لګلې. د موږ کم دا اول سټیج 3 شروع کړی په دې کې اول موږ 200 کډی لګلې او اوس موږ ته دغه هدایت راغلی دي چې دا کډی تاسو تیز کړئ. 300 پورې موږ فیملیانې رسولې دي په یو ورځ کې. امید لرو چې دا به تر 400 پورې ډېر زر ورسېږي.
شیرانی زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان ټول کډوال به د روان کال تر نومبر خپل سیمو ته ستنوي. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د 15 مشکوک وسلوالو د مرګ سزاګانو منځوري ورکړی ده. د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر تیر مازیګر په خپور شوي بیان کې ویلي دي کسانو ته فوجي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سبینی محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې وي. تیر کال په مئی کې د شیاګانو اسماعیلي فرقې پر بس په وسلوال برید کې 30 نه زیات کسان وژل شوي ول. بیان وایي دې کسانو نومونه طاهر حسین منحاس، سعد عزیز، اسدالرحمن، حافظ ناصر او محمد اظهر اشرت دی. ای ایس پی داوه کړی چې دا ټول کسان د القاعده وسلوالې ډلې غړي ول. د ننګرهار والی سلیم خان اکندوزی وای له کابل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د تورخم پولی تر تړلو پر مسلې ورسره خبرې وکړي. نوموړي تیر ورځ مشال اړې ته وویل د تورخم پوله منل شوی سرحد نه دی نو ځکه هلته هر اقدام باید د افغانستان او پاکستان دواړو په مشوره وشي.
د ډیورند فرضي کرخي موضوع نسبت د نورو موضوعاتو نه ځانګړي خصوصیتونه لري. دا منل شوی سرحد نه دی، نو ځکه دلته چې هر اقدام کیږي د دوانو ملکونو په یو مشوره باندې باید وي. یو هیئت کابل نه راغی چې هغه دا موضوع د زده نه ګوري ترڅو یو حل راته پیدا کړي.
د کندوزی تر سرګندونو مخکې د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ وکړو چې د سه شنبې له مازیګر رئیس د تورخم تړل شوې دروازې بیا پرانستلو هڅې دی وکړي. د پولي تړل کېدو له کبله دواړو خواو ته ګڼ خلک ایسار دي چې پکې ښځې، ماشومان، مشران او ناروغان شامل دي. د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تېر ورځ په لندن کې د اداري فساد مخنیوي تر سرمشریزې وروسته لسګونو هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کمی راولي. د هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلۍ ویني هغه به ښکاره کوي، او هغه کسان چې درغلۍ کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي. بلې خواته افغانستان، برتانیا، نایجیریا ژمنه وکړه چې د هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د درغلۍ پیسو دا عمل چې کوم دی دا نور آسان کړي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. اروپایي ټولنې ترکیې ته خبرداری ورکړې که خپلې ژمنې پوره نه کړي نو بې له ویزې د ټولنې په هیوادونو کې د ترکانو سفر کولو موافقه به ونه شي. د اروپایي کمیشن مشر ژان کلاود یونکر تېر ورځ ویل د ویزې ختمولو لپاره د ترهګرۍ په اړه د ترکیې په قوانینو کې بدلون یو له څو شرطونو څخه دی چې باید پوره شي. ده وویل د دې شرطونو پوره کېدل مهم بولي، که داسې ونه شي نو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ به دا موافقه عملي نه شي. دا د مشال راډیو خبرونه اوس هم له اسلام آباد د رفت انجم نه د موسم حال او د کرنسۍ به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپے اخیستل کیږي او په 1.45 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپے 80 پیسے او په 1.09 روپے 40 پیسے. یو پاؤنڈ په 1.50 روپے 50 پیسے او په 1.50 روپے 50 پیسے. یو درهم په 28 روپے 45 پیسے اخیستل کیږي او په 28 روپے 50 پیسے خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپے 2 اتیا پیسے او په 19 روپے 1 اتیا پیسے. یو افغانۍ په 1 روپے 2 پنځوس پیسے او په 1 روپے 3 پنځوس پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.25 اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 2.25 اتیا خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن به په پېښور کې باران امکان وي. په بنو او په کوټه کې به خال خال وریځې وي. سبا له به په پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 8 دېرش او کم نه کم 24 وي. بنو کې به 9 دېرش او 40 او کوټه کې به 2 دېرش او 48 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلیا سر ته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیو د موسم حال مو د رفت انجم نه واوریدل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار وای پرستو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوي دي. پاکستان وای پراتلونکي سلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان سولې بهیر مخې ته پر خنډونو خبرې کیږي.
مئی میں جو ہے پروگرام ہے کہ جو 5th QCG میٹنگ ہے دیٹ ول ٹیک پلیس.
دا تورخم دروازہ نن پسلو رما روز ہم دا تک را تک پوڑان دے تڑلی رتا دا معلومات ترکو. دا شمالی وزیرستان رسیال پولیٹیکل ایجنٹ وائی دا کڑوالو ستنولو بہیر تیزوی
ہوا تو رزی کی بدا مکمل شی محمد خیل واپسی لدیز آباد و بویاوی.
دا جمہوریت پننن اخبرونه کی مو پا حیوادونو کی دا درغلے موضوع تا کتن کڑی. لمشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوا کې. د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وای لیوې مودې راهیسې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوې دي. سرتاج عزیز تیر مازیګر سنټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اف 14 الوتکو په خرڅلاو کې د رعایت نه ورکولو او د اړیکو سوړوالی ښکارندوی کوي. د ویل پاکستان پر ځینو موضوعاتو د امریکا غوښتنې رد کړې دي چې پر تعلقاتو یې اغیز کړي. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره خبره تسلیم کړې چې د امریکا لاړخه د F-16 جنگي الوتکو اخستو د امداد لپاره د لګول شوي شرطونو نه پس په تیرو درې میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوي دي. د سیارت په مازیګر نوموړي سینټ ته خپلې وینا کې وویل، په پاکستان د اته F-16 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پرېکړه د اړیکو سوړوالی ښایي. دوویل د دې لامل ښایي دا وي چې د امریکا د پاکستان ایټمي پروګرام په اړه اندېښنې وښودي چې اسلام آباد پکله کرت کړي. د سرتاج عزیز په وینا چې دوی د ډاکټر شکیل افریدي خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسل غوښتنې هم رد کړي دي. سینټ خپل وینا کې سرتاج عزیز وویل، امریکایي چارواکي کانګرس هغه هیواد څېړنیز ادارې او رسنۍ پاکستان د حقانی وسلوالي شبکې په ملاتړ تورنوي، خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. سرتاج عزیز په وینا چې دیرشم مې نه تر دریم جون پورې په واشنگتن کې د دفاعي مشورتي غونډې په موقع به پاکستان دا معامله اوچتوي. عزیز سینټ ته وویل، د پاکستان سفیر امریکایي کانګرس رابطه کې دی او پاکستان د امریکې انتظامیې نه د F-16 الوتکو معاهدې ته حتمي شکل د ورکولو هر ممکن کوشش به کوي. د دا هم وویل چې د هند لابي په امریکا کې کوشش کوي چې دا الوتکې پاکستان باندې خرڅې نه کړی شي، خو پاکستان خپل ټول کوششونه په کار راولي او حکومت خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې F-16 الوتکې ترلاسه کړي. یاد دوی د روانې میاشت په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د کانګرس مخالفت له وجې پاکستان ته د F-16 جیټ الوتکو په اخستو کې رعایت نه ورکوي. د F-16 الوتکو په اړه سینټ کې د بحث په وخت سینیټرانو حکومت ته تجویز هم ورکړی چې خپله خارجه پالیسي کې د بدلون وکړی شي. دې لړکې سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل،
سینیټرانو خو تجویز دا دي چې خارجه پالیسي چې ده دا د ولس منتخبه پارلمنت په کار ځای ته او مرکزي حکومت چې دی هغه خارجه په هر کار کې پاره چارې کې وکړه، بالخصوص په خارجه پالیسي کې دوی په کار دي چې پارلمنت ته جواب دي. نہ مرکزی حکومت پارلیمنٹ جواب دے دی، نہ پارلیمنٹ کم خبر کی اگست چبلشمنٹ منی.
دفاعی چارو کارپو پخوانی لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود په وینا چې په ځینو معاملو د امریکای پاکستان سره اختلافات شته، خو پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یو اهم اتحادی دی. د سله وجې داسې ښکاري چې د خبرو اترو د لارې به دا مسله هوار شي.
پاکستان دی خپل طرف سے
دی وايي، پاکستان هم د خپل اړخه بیانونه ورکوي چې خپل موقف بیان کړي، او تاسو له معلومه ده چې د F-16 الوتکو په اخستو کې د امریکای لخوا مشکلات را روان دي. امریکې ته دا علم شته چې پاکستان یو اهم ملک دی او امریکې ته د پاکستان د حمایت ضرورت وي، او زه ګڼم ممکنه ده چې د خبرو اترو د لارې معامله د هوارولو کوشش وکړی شي. د سینټ غړو ته د سرتاج عزیز سره وینا نه پس د سینټ چیرمن رسا ربانی د F-16 د الوتکو معامله د سینټ دفاعي او خارجه چارو کمیټې ته لیږلی او هدایت یې کړی چې مشترکه غونډه کې دی د دې جاج واخیستی شي. د اته F-16 جنگي الوتکو نرخ شاخوا اویا کروڑ ډالر دی چې پکې 340 کروڑ ډالر امریکي حکومت لخوا به ورکول وو، او نور 20 کروڑ ډالر پاکستان لخپل ورکول وو.
دا ورابیا اکرم خان. دا پاکستان بارنو چارو وزارت وی له طالبانو سره د روغې بهیر بیا پیلولو په لړ کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او ټاکل شوی چې روانه میاشت د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي 15 اړخیزه غونډه وکړي. د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل، په غونډه کې به 4 هیوادونه د دې جاج اخلي چې د روغې بهیر بیا پیلولو مخې ته څه ډول خنډونه دي. تفصیل رابیا اکرم خان راکوي.
د سیارت پورس هفتوار خبری غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. 4 ملکونه خپل کوششونه کوي. دوی چې افغان طالبانو سره مذاکرات کول د 4 ملکونو مشترکه ذمہواری ده. دی وایي، ټاکل شوی چې روانه میاشت د 4 هیوادونو 15 غونډه وشي، او دې سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز سره وسلو لپاره روان وي، او که دا مخکې کېږي نو اوبه شي، خو 4 ملکونه به دا 15 غونډه کوي. په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستی کېږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي. د سره وجې خبرې اترې ونه شوې نو د دې جاج به اخیستی کېږي. یاد دي چې د اپریل په لومړۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین 4 غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه، خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه د ځنډ ښکار شوې وه. د افغان امور کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي، 4 غونډې نه ښکاري چې مذاکراتو لپاره د نوي سر نه کوشش کېږي.
طالبان باندې هم سره رابطې وي، او پاکستان او چینیان او نور هغې طالبانو ته ووایي، او افغانستان حکومت چې دی هغې هم په دې اخر کې ډېر غصہ کیو اگے بھی چمنگا نور پاکستان نے لاری خبریں نہ کہو کیونکہ افغانستان حکومت ہم دی رضا کی طالبان ہم رضا کی اور دا خبریں پیل سی دا دی کوشش مخکم نو اوسم دے او پائندہ کے وہم وی خو امکانات چ دی اگر خو فعل ان چ دی یا مخکے ہم دس سے واضح یا دس خو امکانات نو اس پکتے شی چ دی اس دازل فون پر مختک کولی شی خو دا یو ډیر مشکل کار دی.
افغان حکومت او افغان طالبان د خبرو اترو میز سره وسوله پاره د پاکستان افغانستان امریکای او د چین په کابل کې د څلورمې غونډې په موقع دا خبره مخې ته راغلی و چې د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ وړومبۍ غونډه کیږي، خو د طالبان د انکار نه پس تر اوسه پورې دا غونډه لا نه ده شوې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. ورځ یو بل خبرته د تورخم دروازه نن په څلورم ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د خیبر انتظامی چارواکي وای چې په تورخم پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په سر لانجې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکراتو څلورم پړاو هم بې نتیجې پای ته رسیدلې دی، خو نن د دوی ترمنځ یوه بله ناسته هم امکان لري. په تورخم کې کاروباري مرکزونه او سرکاري دفترونه هم بندي او چې کوم مسافر په لوړګي کې دېره شوي دي هغوی واپس پېښور ته ستانه شوي دي. افغان چارواکو ویلی دی چې پاکستانی چارواکي دې دغه دروازه د انساني همدردی په بنیاد خلاص کړي، خو بیا پاکستانی چارواکي وای ترغیب نه خلاصوي چې په پوله ورته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار اجازت نه وي ورکړل شوی. په دې اړه نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری په دې رپورت کې راکړه.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وای چې نن په څلورم ورځ هم د تورخم دروازه تړل شوې ده. دوی وای په تورخم کې د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجې د حل لپاره تر اوسه دواړو خواوو چارواکو سره څلور وارې مذاکرات وکړل، خو بې نتیجې پای ته ورسېدل. پرون ماښام په دې مذاکراتو کې د پاکستان لخوا بریګیډیر واجد پراچا، د ملیشیا ځواک کمانډنٹ خیبر رائفلز کرنل طارق حفیظ او د افغانستان لاړخه جنرال فرید، لیفټیننټ کرنل نثار او د سنور چارواکي شامل وو. نن به دواړو خواوو چارواکو ترمنځ یو بل ناسته هم کیږي. په تورخم کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، کاروبار پکې په ټپه ولاړ دی، ټول سرکاري دفترونه هم پکې بند دي، قومي ترانسپورت اډه هم تړل شوې ده، او چې کوم مسافر افغانستان ته د تلو لپاره په لوړګي کې دیره شوي وو هغوی بیرته پېښور ته ستانه شوي دي. دغه خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې کسانو کې یو تن مسلم یار مشال ریډیو ته وویل:
تورخم بند دا حکومت مونږ ورکې نه حکومت زمکه په وچه تخته پرته لرګي باندې پرته یو بیګه شوه او دا سپور روډ خروس مخامخ دا په وچه زمکه پرته دي او ورته رسیدي نه رسیدي ټکا رسیدي نه رسیدي ورته غریبانه ټول.
یو بل تن نصیر احمد وویل:
کیسه ډیره خراب ده، ماشومان دي ټول بیماران دي، زنانه دي، ورور جان مرګ یال پراته دي، ورور مشکلات ډیر زیات لیار بند ده او مو غواړی چې لیار ته کولاو کې مو پری دي.
افغان چارواکی وای چې پاکستانی چارواکی دی اوس د انساني همدردی په بنیاد د تورخم دروازه د خلکو د تګ را تګ لپاره خلاص کړی او د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په موضوع بور سره ورستو خبرې ترې وکړو. خو بیا د پاکستان امنیتی چارواکی وای چې کله ورته افغان چارواکی په دې پوله باندې د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه ورکړي، نو د هغې نه پس به د تورخم دروازه خلاصوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سین څنګه مشران وای تر هغه به پارام نه کینی چې د 2001 کال د مې پر 12مه په کراچۍ کې د وژل شو پښتنو وژون کې نوی نیول شوی. دغه مشرانو تیر شپه د مې 12مه د تورې ورځې په نوم یاد کړ. د تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ویل نه کاله مخکې د وژل شو خواوشا 500 کسانو کورنو ته انصاف نه ورکول لاغوی سره نه بلکې له ریاست سره ظلم دی. محمد عمران رپورت لري.
نوالو ویل چې دولسم مې د کراچۍ د پښتنو لپاره یو تور ورځ ده. په لابد مرغله هم د دې ورځې مجرمان نه دي په ګوته کړی شوي. د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د دولسم مې د وژل شوو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده، خو د دې پر شا څه مصلحتونه دي.
تر هغه وخت پورې پارام نه کینو تر تو پورې د دولس مې د شهیدانو قاتلان نیول شوی نه سوپر چې دې خبر دا ستاسو سوال دې کې سیاسي مسلیتونه د خلکو سیاسي مسلیتونه د پی ډی ایم د ډیکلریشن په یو واضح ایم پی ایم دهشتګر تنظیم د سرویس څخه تعلق نه ساتي. خلک را لدل تور تر حکومت کې شامل حکمرانه کې اور سره شامل او په ډیر کم قیمت شامل دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسفزی وای چې د 12 مې د شهیدانو او خپل پهلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی.
دا پدې ریاست ظلم دی. پدې چلونو ریاستونه نه چلیږي. په انصافای باندې ریاستونه قطعا نشي چلے دی. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابی ځان منی، په سندی او په بلوچ ځان منی. نو دا مجرمان وخامخه نسی کفر کردار ته رسي. د دولس مې د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده، د دې ملک څوک سنیټر دی، قومي اسمبلی ممبر دی، صوبایي دا مقروض دي.
پر دې مقابله بلی پوسټر هم لګیدلې وي چې په 12 مې متاثر خلکو ته د انصاف ورکولو په کراچۍ ښار کې د نادراو پاسپورت دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنې او په ښار کې د پښتنو آبادیو ځانله انتخابي حلقو د غوښتنې لیکونه شوي وو. نهه کاله وړاندې په 12 مې د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د سوکینل ریکړې شوي چیف جسټس افتخار چودھری د هر کلي لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمېر خلک روانو چې په لاره کې په ناسرګند کسانو ډزې وکړي او لږ تر لږه 50 کسان پکې وژلې شول. خو لا تر دې دمه د دغه پیښې ذمہوار نه دی په ګوته کړی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان رسیال پولیټیکل ایجنټ وای دوی هڅه کوي چې زر تر زره به کور شي وي خلک خپل کلو تستانه کړي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل دی غواړي چې هر ورځ 300 کورنۍ ستنه کړي. عمر دراز وزیر له شیرانی سره خبرې کړې دي او لدې پختلی چې د کډوالو خپل کلو تستانولو بهیر په څه ډول ګړندې کوي.
پکړو پاپسې کې اوس تیزی راغلې ده. مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډی لګلې. د موږ کم دا اوس سټیج 3 شروع کړې. په دې کې اول موږ 200 کډی لګلې دا کم لند سید آباد کلې دي او اوس موږ ته دغه هدایت راغلې دي چې دا کډی تاسو تیز کړئ. 300 پورې موږ فیملیان رسولې دي په یو ورځ کې. امید لرو چې دا به تر 300 پورې ډېر زر ورسېږي.
محمد خیل بویا تحصیل دی یا مخکې د داخل تحصیل دی دا شروع کړې دي. دینه پس اوریدونکي دي یا وال دی غته تاسو خپل شي چې نږدې ورځو کې نور کم سیمو خلک به واپس دي.
په دې کې زمونږ اول فیز 1 دی. نو په فیز 1 کې لمس راوال لاند سید آباد هغه تقریبا کمپلیټ شو. نو وا ته ورځ کې به دا هغه مکمل شي. محمد خیل واپسي لدی ز آباد به بویا وي ان شاء الله. بویا ز خبات مونږ په نږدې تقریبا 3-4 هفته مخته نو لا اسیدګي او جرنمي ځخه خلک راځتل دو ان شاء الله واپسي به مونږ زرت زره په دې پسې مونږ کوو.
سید کی هغه خلک دي چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه دي زبرزو کې تاسو راېستلې دي او بیا واپس غازی.
بالکل دا هغه خلک دي چې کوم د درې هفته مخته راېستلې و. نو دا دوه کلی به ان شاء الله دوه ایریا اوس کلیر شو. نه دی واپسی بل بوې ځخه بعد مونږ کوو.
میران شاه او میر علي دا مین هډ کوارټر دی او د خلکو ډیره غوښتنه ده چې کوم اصل خلک به کور شوي دي د دې زینه به کور شوي دي. دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میران شاه او میر علي به هم شروع کړل شي زر تر زره.
د نرمي او د سیدګي مکمل شي په دې سی باندې شپږ ویس کلی دی. د میرلی تحصیل چې دغه موږ په دې پسې لیږو. بیا غلام خان یو څو کلی دی هغه به لیږو. له هغې باسې کم نیکسټ سټیج 5 دی نو هغه ته اوس پورې موږ ته لیانه نه میلاو شه.
دا چې کم خلک واپس دي هغې دپاره سهولیات کم کم تاسو برابروئ؟
د کډوال چې کله دلته کیم ته راورسېږي کم سټیجنګ ایریا مو ورته یایو. په دې باندې دوی ته اول خو د یخو اوبه بندوبست موږ کړی دی او ورسره هم د لانچ بندوبست کړی دی. د ورځې دوی ته روټۍ میلاویږي. داسې کله واپس دي نو موږ د ماښام لپاره هم روټۍ ورکوو په ځکه چې دا خلک ډېر لیټ رسیږي د دې ځخه علاوه مو د صحت سہولیات هم ورکو ویکسینیشن دی د پولیو میزل دغه هم سره سره ورکو
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللی دي او یا اوس دي هغه سیمو کې کم داسې بنیادی سہولتونه دي چې هغه خراب شوي وي د ضرب عذاب عملیاتو په صورت کې هغه اوس ټیکیږي په هغه باندې کار روان وي
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلې ډېرې زیاتې بندې شوې وي هغه مونږ په خپله پولیټیکل ادا مونږ د ګلیانې هغه کلاو کې او سره سره بجلی به هلکه په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی کم سکولونه هغه او هغه باندې رینوویشن شروع دی د اوبو سہولیات چې کم دی هغه مونږ ورکړه د آرمی په امداد سره
کډوالو دپاره داسې خاص زیری چې کم ټول کډوال دي هغه به تر کمه پورې واپس لاړ شي
کم حکومت ہدایات دي هغې مطابق انشاءالله د نومبر پورې به مونږ پوره دا کوشش کوو د آرمی په امداد سره چې دا کډوال مونږ واپس ولیږو کډوالو ځخه ټولو ځخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان رارسوي په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي
دا شمالی وزیرستان لمرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی سره مو د عمر دراز وزیر مرکه اوریده
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کیلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1013 او 15 کیلو هرسا اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پوهان وایي وسلوالو او سختریزو د خپل نظر او پروپاګانډې لپاره په زرګونو آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګري کوي دا خبره د مایکروسافټ شرکت مرستیال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړي د پر حکومتونو نا حکومتي ادارو او خلکو غږ کړي چې د سختریزو د انټرنیټ کارولو مسله دي جدي ونیسي او داسې لارې دې ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغېزمنه نشي اسرار عالم مومن پر دې موضوع د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی
د خبر پختونخوا د عبدالولی خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي
چونکه دغه د دې څوک چې د انټرنیټ چلی دا د دې په لاس کې چې د پالیسی څنګه جوړي آیا یو سره اکاونټ جوړي د اکاونټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې اگر کوم پروسس نه تیری چې دغه شخصیت یا دغه پته دغه چې کومه معلومات هغه اول ترلاسه کړي بیا یې اجازه ورکړي کنه که دغه شان اجازه دي چاري یو سره ډایرکټ کوم نه هغه ویب سایټ هم پرانستی شي هغه ویب پاڼه هم پرانستی شي هغه فیسبوک اکاونټ هم جوړول شي یا ټویټر هم کړي شي او سمپل په نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه دغه جوړ کړي نو اوس ورو ورو پکې اصلاحات روان دي او دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته
خو ضیا الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کارونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سختریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګرې ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي
اوس چې حکومتونه خپلې پالیسۍ بدلې کړي د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ او ساری تاخیر کی او کدغه خلک وي اقلا که د هغوی پرایویسی ساتي نو باید بلاک کړي هغه ویبسایټونه ورته بند کړي چې کارونه شي کړی
تدبیر وایي داسې هم کېدای شي چې د ترهګرو پروپاګاندې ته د ځواب ویلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري د مایکروسافټ مرستیال مشر وایي حکومتونه دې د ترهګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي خو د دې په ځواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي هلته ختمیږي چېرته چې نورو ته تاوان رسیږي د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندې د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده خو په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سختریزۍ ژغوري وایي دا بیانیې هله مؤثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او که تا
ترڅو پوری هغه سیاست چې ده کنه هغه نه بدل شوی کام نریټیو چې ده کنه هغه ته بدلم کې یعنی زب ماده لیدلې دي ډیر خلک راسي دي او ډیر اقدامات راسي دي چې هغه یو نوې نریټیو ورکی خو هغه نریټیو چې دا څوار نشته چې هغه سیاسي نظام کړو ترڅو چې د دې سیاست او په دې کې دا څوار نه پیدا شوی چې هغه سیاست متاثر شي زما په خیال دا شان چې دې کنه دا به دومره موثر نه وي
رازق فهم دی اتوی انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي دغه په خبره هغه ځکه چې د زنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سختدریزي سوچ جوړ کړل شوی وي نو موږ وایي په کار چې حکومتونه خپل هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سختدریزي سوچ ته لار جوړوي
داو اسرار العالم مومند تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مسفخین یو نیمه بجو شو لن خبرونه لا ګل ایاز اورو
د پاکستان د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی په تیرو دریو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ساړه شوې دي تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اته F-14 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نو ورکولو پریکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی د بارونو چارو وزارت وایي نفیس ذکر تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبرلن تو ویل ټاکل شوی روانه میاشت 15 مسلور اړخ زغونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته پر اخندونو بحث کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسین سانګي مشران وایي نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شوو پښتنو وژونکو تر نیولو به په آرامه نکینی د مشرانو تیر شپه په یو غونډه کې د مې 12مه د تور ورځ په نوم یاد کړه د شمالي بلوچستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ وایي د بې کوره شو خلکو خپل کلو ته د ستنولو بهید لا ګلندې کوي محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال لړی ته ویل په خوا هر ورځ شاوخوا 200 کورنۍ خپل کلو ته ستنولي خو وس هڅه کوي دا شمیر 400 کورونو ته لوړ کړي د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف د 15 مشکوک وسلوالو د مرګ سزاګانو منځوري ورکړی دا د فوج عام اړیکو دفتر ISPR تیر ماخام په خبر شوی بیان کې ویلي د کسانو ته فوجي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلانو پر بس د حمله او د ټولنیزو چارو فعالی سبینی محمود د وژنې په تورونو د مرګ سزاګانی اورولې وي د ننګرهار وادي سلیم خان کندوزی وای له کابل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د تورخم پولی تړلو پر مسلې ورسره خبري وکړي نو موړي 13 ورځ مشال لړی ته وی د تورخم پوله منل شوی سرحد نه دی نو ځکه هلته هر اقدام باید د افغانستان او پاکستان دواړو په مشوره وشي او د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلي مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولایا سرته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال رابیا اکرم خان نو اوري چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي 13 میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدو نه پس د ځینو ملکونو مشرانو خپل عہدې پریښودي ځینو د خپلو غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو خو پاکستان کې یو میاشت تیرېدو باوجود دا واضح نه شوه چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او که د کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبولې کړي ادارې مخکې لیکي هر ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي د سلوجې په 3 جون وړاندې کېدونکي وفاقي بجټ په شمول اهم امور شاته پاتې دي ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو بیا د عدالتي کمیشن ضابطې کار هم رد شو نو خبر دا و چې حکومت او مخالفه ډلو په متفقه توګه ضابطې کار جوړ کړی وي ادارې لیکي اوس د وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده نو په کار ده چې معامله تحمل سره هوار کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړی شي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پشکال بارانونو ته شاخوا 2 میاشتې پاتې دي خو 400 پلنډي هوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجه سلور کسان مړه شوي دي ادارې وایي د قدرتي افتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو پر رحم وکرم پریږدي ادارې په وینا چې کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی و او تباهي کړې وه نو د هغه تباکاریانو مخنیوي لپاره کمی منصوبې شروع شوې وې هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل موسمي حالاتو بارانونو په تناسر کې غیر متوقع ضرور دي، خو د دې خبرې اندازه لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د څه لپاره د منصوبه بندۍ ضرورت دی؟ ادارې اخیره کلي کې په کومو لارو چې سیلاب تیریږي نو د هغه لارو د پراخولو ګنجایش شته. په دې د کار شروع کولو ضرورت دی، او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی وو نو هغه دې سر مکمل کړی شي، او د اولس په وخت امداد او تحفظ دې هم وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجلې ورلد پالیټکس ریویو لیکلي له هغه وخته چې نواز شریف ته پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی، خای په لومړي ځل د پاناما اسناد معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړي. مجله وایي داسې ښکاري چې د هیواد په چارو کې د پوست کردار پراخیږي. هلته ډیپلوماټ خبرونه وایي که د افغانستان ملي یووالي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالي شي نو دا به د دواړو خواوو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. د لیکنو مهمې برخې منور شاه ابروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوسته، او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسی یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه اوزي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کېږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي، او غواړي چې نواز شریف د خپل خاندان ټول مالی معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپله درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې، چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوځ رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبرې شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللی دی. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده، او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریز لرونکې ډله ده چې په جوړجاړي به یې نه یوازې دې ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسي. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړی شي نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یوه لویه لاسته راوړنه وي. یادې ډلې ته وړاندې هم څو واره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی نه و منلي.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
ایرانی چارواکی وایي سخت کال ایرانی وګړي سعودي عرب ته د حج لپاره نشي تللی. دوی ایرنا خبري ایجنټس ته ویلي چې یو پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبرې وکړې، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وایي ایرانیان دې هم د نورو هیوادونو د وګړو په شان په انټرنیټ ویزې واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شیا عالم اعدام، او بیا پر ایران کې او بیا په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهره کوونکو حملې له کبله د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکې اړیکې پرې شولې. فرشته جلازی معلومات راکوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هشت د ایراني وګړو د تک په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار وو. ګڼ شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیا ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تا تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړي، خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشته د تک شرایط ندي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی او له ایران هشته د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي د ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي، خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د يهودانو ټول وژنې یا د هولوکاست تاریخي میوزیم انتظامی د ایران له حکومت غوښتنه کړې چې د هولوکاست په اړه د جوړو شوو کارټونونو ننداري مخه دی ونیسي. تهران وایي د کارټونونو له ننداري سره هیڅ کار نه لري. هارون باچا د مشال ریډیو خبرونو مرکزی څنګه رپورت مهمه برخه تاسو ته وروي.
په ایران کې د يهودانو د ټول وژنې یا هولوکاست پر موضوع د جوړو شویو کارټونونو ننداره د رواني مې میاشت پر 14مه پیلېږي چې دا اولنۍ او دریو غوره کارټون جوړونکو لپاره په کې له 15,000 نیولې تر 12,000 ډالره انعامونه ایښودل شوي دي. په واشنگتن کې هولوکاست میوزیم چې د امریکا د حکومت او ځینې خیریه ادارو په مالی مرستو چلیږي تور پورې کړی چې په ایران کې د کیدونکو دغه نندارتون پر شا د هغه هیواد د حکومت لاس دی. د ایران ډیری خلک نه دي خبر چې د هولوکاست تاریخ څه دی او دا چې د جرمني نازی حکومت ولې شاوخوا شپږ زره یهودان په منظمه توګه ووژل. د ایراني سکولونو په درسي کتابونو کې په دغه اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د یهودانو د ټول وژنې پیښو د حقیقت په اړه د شک څرګندونې کړې دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم چې نوموړي د اسرائیل ضد ویناو لپاره شهرت درلود هولوکاست ته یوه افسانه ویلې ده. خود ایران د اوسنی ولسمشر حسن روحانی په مشرۍ د هغه هیواد حکومت بیا د اسرائیل پر ضد له سخت ویناو او د هولوکاست پر موضوع د پښتنو له کولو ډډه کوي. روحانی په 2013 کال کې له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د نازیانو لخوا د يهودانو ټول وژنه باید وغندل شي. ایرانی رسنیو د 3 اپریل میاشت پر 28مه د هولوکاست کارټونونو د نندارې د وطن زمون کې په حواله ویل چې د ایران خارجه او کلتور وزارتونه د دوی له هلو ځلو خبر ول. خود ایران خارجه وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې دغه هیواد د حکومت د غرنداري له جوړېدو سره هیڅ سروکار نه لري. د غرنداري جوړونکو ویلي دوی غواړي د بیان د ازادۍ په اړه د غربي نړۍ ژمنې وازمایي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو ده. رویټرز خبری ایجنس په لیکنه کې د مرستندویه ادارو کارکونکو ستونزې څېړلې دي او وایي د کار پر وخت د دې ادارو کارکونکو تختول ته ټوله لویه مسله ده. ایجنس وایي د مرستندویه کارکونکو وژنې او پر دوی د بریدونو مسلې هم موجود دي. ایجنس د کارپوهانو له خولې وړاندیز ورکوي چې دا ګواښونه په بشپړ ډول له منځه نشي تللی، خو د سیمو ولسونو ملاتړ له ترلاسه کولو سره یې کچ کمېدی شي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبری ایجنس لیکي د مرستندویه ادارو کارکونکو د کار په وخت له یو شمېر خطرونو سره مخامخ وي. ایجنس کارکونکو تختونه یو مهمه مسله بولي او وایي چې د کال 2002 راهیسې په دې کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. ایجنس د یو کیس مثال ورکوي چې تیر کال په نومبر میاشت کې یو عدالت د مهاجرو نارویجیایي کونسل په لاپروایۍ ګرم وګرځولو او یو پخوانی کارکونکي ته جرمانه ورکړه چې په 2012 کال کې د کینیا د کډوالو له یوه کیمپ وسلوالو تښتولی و. له امنیتي خطرونو سره د مبارزې یوې ادارې انټرنیشنل لوکیشن سیفټي او چارواکي جارج شا وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې داسې پیښې مخې ته راځي. د دې معنی دا نه ده چې له هغو پروګرامونو ډډه وشي چې پکې خطرونه زیات وي، بلکې د دې مطلب دا دی چې دغه شان پروګرامونه په حفاظت ترسره شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د یوې بشري سرمشریزې پر مهال په جنګونو کې ښکېل لوغاړو باندې غږ وکړ چې د مرستندویه کارکونکو درناوی او له حملو یې ساتنه وکړي. بلخوا د روانې میاشتې په اخره کې په استنبول کې یوه سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې د مرستندویه ادارو چارواکي په روانو حالاتو کې د انساني ضرورتونو د زیاتېدو خبرداري ورکوي. ایجنس لیکي د 1999 کال نه راپدې خو 2014 کال د مرستندویه کارکونکو لپاره بدترین و چې پکې 425 کارکونکي وژل شوي، تښتول شوي او یا سخت ژوبل شوي ول. افغانستان، پاکستان، سودان، سومالیا او شام د مرستندویه کارکونکو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځول شوي دي. د 2015 کال نه تر 2014 کال پورې 20% حملې یوازې په افغانستان کې وشوي، خو بیا سومالیا چې هلته نسبتا کم شمېر کې مرستندویه کارکونکي کار کوي ورباندې د تشدد کچه تر ټولو لوړه ده. ایجنس لیکي ډېر کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم ټول خطرونه له منځه نشي تللی، خو د ځایي اوسېدونکو ملاتړ حاصلولو سره کچه کمېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوس وخت شوې دی د هفتواری خبرونه جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ پروګرام کې مو د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانی وزیر اعظم رستو سرګندونو ته کتنه کړې. په خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست لپاره څنګه ارزول کېدې شي او دا چې آیا افغان حکومت د درغلې پر وړاندې اقدامات اخستي یا یې اخلي او که څنګه. خبرونه درته هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وروستۍ څرګندونې څنګه ارزولای شو؟ ولې د افغانستان سیاستوالانو، فعالانو او پوهانو د برتانیې وزیر اعظم څرګندونو پر ضد سخت غبرګون وښود؟ د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست له پلوه څه معنا لري؟ د افغانستان مشران او پوهان د شفافیت نړیوال ادارې کلنۍ رپورټونو ته ولې سخت غبرګون نه ښیي؟ هغو رپورټونو ته په کتو آیا دا واقعیت نه دی چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی؟ آیا افغان حکومت د درغلۍ ضد مبارزې په لړ کې د پام وړ اقدامات کړي او یا یې کوي؟ آیا په دې لړ کې سیاسي اراده شته؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، څو ورځې مخکې غربي رسنوي یو ویډیو خپره کړه چې پکې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه هیواد ملکې ته وایي چې په لندن کې د اداري فساد ضد سرمشریزې تیاری کړی دی چې ورته به د نایجیریا او افغانستان مشران هم ورځي. کیمرون پر دې وخت د برتانیې ملکې الیزابت تویمې ته نایجیریا او افغانستان په زخت درغلۍ ککړ هیوادونو په نوم وریاد کړ. دا ویډیو د برتانیې ملکې د نویمې کلیزې په محفل کې ثبت شوې او د برتانیې وزیر اعظم دا څرګندونې په یو نارسمي ډول کړې دي. د غرب رسنیو لکه بی بی سي او ځینو نورو د نوموړي څرګندونې له نړیوالو ډیپلوماټیکو ارزښتونو سره په ټکر بللې دي او وایي د هیوادونو په داسې نوم یادول مناسب کار نه و. د نایجیریا حکومت هم د دې بیان په خبرګون له برتانیا غوښتنه وکړه چې هغه شتمنۍ او پیسې دې ورستنې کړي چې نایجیریایي وګړو په درغلیو پیدا کړې وي او لندن ته وړي دي. د افغانستان حکومت د کیمرون دی وینا په اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی، خو په هغه هیواد کې سیاستوالانو، فعالانو، خبریالانو او پوهانو دا څرګندونې نامناسب بللې دي او پر ټولنیزو رسنیو ورباندې پراخ بحث شوی دی. نن په خبرونه کې د دې څېړلو هڅه کوو چې د برتانیې وزیر اعظم خبرې څنګه ارزول کېدی شي او د درغلۍ په اړه واقعیتونه څه دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه باسین بریال وایي د ډیوډ کیمرون څرګندونې مناسبې نه وي، ځکه چې دا ډول خبرې د تفاهم پر ځای لفظي مخالفتونه او ان سیاسي مخالفتونه پیدا کولای شي.
شک نشته چې افغانستان کې فساد زیات دی، مګر دغه سي خبرې د دې په ځای چې تفاهم رامنځته کړي ستونزه حل کړي، دوی ته اړ باسي چې خپل ځان نه یو بل ډول دفاع وکړي او خپلو هدف یو جدیت ورکړي چې هر څه په موږ باندې بهرنیان کوي. یعنې په دې مسایلو کې ډېر مشکل دي، فساد زیات دی، ولسمشر کوي د ټول وخت امریکا او بریتانیا او نور متحدین ملامتول چې تر ټولو ډېر فساد افغانستان کې تاسو کوي او یو زمینه تاسو ورته مسایله کړي. اگر سرکی خبر ہے تو یہ عنوان ہے کہ دا یو قسم هغه تقابل رامنځته شوی او دغه لفظي مشاجره به د دې سبب کېده چې دوی هېڅ پرامتي ونه مني او بیا په اصلاحات برخه کې کرا نه شي. د نایجیریا مشر هم برتانویانو ته ویلي او خپل کامرون ته ویلي چې ښه خبره ده، تاسو په برتانیې په بانکونو کې زموږ د فاسدو خلکو شتمنۍ رسنۍ کړی. داسې یو نظر د افغانستان د قوم کې دی چې که سړی ووایي زمونږ تر ټولو ډېر کراخت او فاسد خلک همدا اوس په برتانیا کې اوسېږي او د دوی شتمنیو امکانات ټولې سل شوي په هغه هېوادونو کې دي.
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی د ډیوډ کیمرون څرګندونې یوه ډیپلوماټیکه تېروتنه بولي.
مستقیم ډیپلوماټیکه تېروتنه ده، په ډیپلوماسۍ په رسم کې، د ډیپلوماسۍ په دود دستور کې قاعده دا ده چې هغه څوک چې کوربه وي، هغه څوک چې میلمانه لري، ټول د یو میماندار په عنوان ټول تربیتي او اخلاقي نزاکتونه په پام کې لري. چې د برتانیې د صدر اعظم دغه څرګندونې د ټولو ډیپلوماتیکو اخلاقو په ضد زګړم، یعنې ټول هغه اخلاقي اصول تر پښو لاندې وکړل او
لتیر شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د شفافیت نړیوال ادارې کلنی رپورټونه ښیي چې افغانستان د نړۍ پر سطح یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېره زیاته درغلۍ کیږي. هر کال د درغلۍ پر پیمانه د افغانستان مقام تر ټولو ښکته وي. نو افغان حکومت، فعالان، پوهان او سیاستوالان د برتانیې وزیر اعظم خبرې ولې دومره غوسه کړي دي او همدا افغانان د شفافیت نړیوال ادارې رپورټونو په اړه ولې دومره سخت غبرګون نه ښیي؟ په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي د دې یو لامل ښایي دا وي چې د شفافیت نړیوال ادارې رپورټونه پر څېړنو ولاړ وي او یو ډول معمول دی.
د شفافیت نړیوال اداره چې دغه په معمولا هر کال د ټول دنیا باره کې یو رپورټ خپروي او د تحقیقاتو په نتیجه کې بیا هغه فاسد هیوادونه او لږ فاسد هیوادونه ټول هغه درجه بندي کوي او دا یو معمولي معمول چې هر کال کېږي. طبعا معمول په مقابل کې دونه مخالفت او غبرګون نه وي او معمولا دغه گزارش وړاندې شي. خبري شفافیت نړیوال سازمان حکومتونه یا خصوصا د افغانستان حکومت دری دسی چې موږ په خوانه خسوي یا کوشش کوو دا کوغه کوو. خو د کامرون خبره چې دا د سیاسي نظره دلته ځکه چې دیني ول کېږي، د افغانستان خلک له خوا، روشنفکران له خوا، په سوشل میډیا کې، حتی د سیاست مداران خوانه چې برتانیا په افغانستان کې د امریکای نه وروسته دویم ښکیل هیواد و په د مسایلو کې، دلته په فساد په ایجاد کې هم دمدونه نقش لروده او دلته د ادارې په جوړولو کې هم نقش لروده. نو همدغه غربیانو یا همدغه هیوادونو مهم کسانو چې دلته د افغانستان کې د فاسدو چارواکو نه دوی ملاتړ کوي او پخوانی حکومت هم نه پرېښوده چې هغه په وړاندې اقدام وکړي او حتی اوسنی ویل کېږي چې د هغه په وړاندې اقدام نه شي کولی.
خوشحال خلیل وایي دا واقعیت دی چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده، خو د دې لپاره هم نړیوال ځواکمن هیوادونه بالخصوص امریکا او برتانیا ځکه ملامت بللی شو چې دوی تر 2001 زیږیز کال وروسته ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته وروړي او هیڅ سم حساب کتاب یې نه کړ.
دوی راغله په افغانستان کې پیسې وشیندلې، نو که چیرته سړی د لندن په ښار کې همدغه سي پیسې وشیندي نو هغه خو د لندن خلک، خو هغه څومره مدني خلک دي، هغوی به همدغه سي یو چورپی جوړ کړي او هغه ته به جنجال جوړ سي. عین همدغه کار افغانستان کې دوی وکړ.
خوشحال خلیل وایي دا هم سمه ده چې د برتانیې وزیر اعظم په رسمي ډول د نایجیریا او افغانستان په اړه خبرې نه دي کړې، خو دا ثبت شوې خبرې وي او په افغانستان کې یې خلک بیلابیل تعبیرونه کوي او بیلابیلو مقاصدو لپاره یې کاروي.
ثبت شوې وه او راووتله د باندې، یو خو دا علت کېدلی چې او بل معمولا دلته اوس سوشل میډیا کې یا مثلا په افغانستان کې خلک نوي سوژې پسې ګرځي، خبرې پسې ګرځي. د کامرون دا خبره که په هر رقم انداز کې کړي، نو یو تعداد خلک یې د دې لپاره چې حکومت مخالفین یې هغوی په دې خاطر راباسي چې د حکومت په ضد ورنه استفاده وکړي، هغه سیاسي مخالفین یې وښيي چې دا حکومت واقعا دغه دومره اندازې پورې کرپ ده چې حتی کامرون په عادي مجالسو کې هم د دې په اړه خبرې کوي. بل خوا هغه کسان چې فکر کوي چې حکومت واقعا د درغلیو په وړاندې مبارزه شروع کړې ده او تر ډېره پورې کامیاب ده، دا د هغه ده، نو هغوی دغه خبرې جدي ګڼي او د دې له خاطره چې وښيي چې موږ هغسې نه یو، هغه پخواني حکومت غوندې اوس داسې یو دي.
اباسین بریال وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی، خو د افغانستان ملګري په توګه برتانیا باید د دې فساد په ختمولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
مگر بہ خبر تراؤ دیکھا خبر والے اور ادارہ پارا نہیں
د افغانانو کلتور او فرهنګ ته په کتو پیغور یا تور پورې کول یا یو چاته د هغه د تیر وطنې یا ناسم کارونه په ګوته کول ډیر ارزښت لري. نو د کیمرون دا پیغور به آیا په افغانستان کې د اداري فساد کمولو په لړ کې څه مهم بدلون راولي او کڅنګه؟ پوهان نصر الله ستانکزی وایي افغان حکومت باید اقدامات وکړي، خو هغه خلک چې درغلي کوي هغوی نه افغان فرهنګ په پام کې نیسي او نه اسلام.
یو د شر مسله ده چې د وطن او د زړه باید د افغانستان حکومت، د افغانستان ول جمهور رئیس دا اوس په لندن کې ده، باید خپل عمل وښيي. دا یو. او بل دا په دې چې هغه کسان چې د خپل هیواد گٹ پا پام کی ننی سی دے خدای احکام نمانی او فساد کری لغل جملی نے اداری فساد کری اگر پا دے شارم ہم نتے گی مطمئن ہو سی چدا دا 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 باعث دو نگر جی چاہا دیا رشوت و نخری یا مثلا غلا ہونی کی یا فساد ہونی کی زفر کرنے کو ہم چھے دے شارم باس دی ہوئی سرے ہوئی تے اخپل گٹ پا دی ہوئی چھے قرآن نمانی پا قرآن کے اگر شاید چھے مگر اس اداری فساد گرنو سوان لس پیڑے اڑان دے ممنوع گرنل چھے دا ہو اوچن بھی کری رانے اچوک تھے د خدای احکام نه منل دي. انګلستان د صدر اعظم شرم باندې هم نه خبر، باید له فساد سره یو سیستم جوړ شي چې لږه فرم بارځو.
خوشحال خلیل وايي افغان حکومت دا منی چې په هغه هیواد کې درغلي ډیره زیاته ده، نو ښه خبره ده چې افغانان باید خپل ټولنه او نظام سم کړي چې بیا ورته څوک پیغور ور نه کړي.
دا یو واقعیت ده. خپل ولسمشر غنی، اجرایی رئیس او ټول په دې اعتراف کوي چې په افغانستان کې فساد ډېر زیات ده. سمه د مخ کې ولسمشر غنی ویل چې دا هلته یو کور په کرایه ورکول شوی او هغه په 10,000 کرایه نیول شوی او هغه په لکونو ډالر استل سی دی حکومت له خزانه نه خود دغه بیلګې دی. خپل حکومت هم په دې اعتراف کوي چې کامرون دا خبره کړې ده که بل کوي که بل پینو دغه واقعیت د واقعیت خو په دې خبرو نه پټیږي. په دې عکس العمل باندې چې دا زمونږ خلک خي چې مثلا دا د مونږ ته نه وایي، مونږ باید خپل ځان سم کو. واقعا که مونږ غواړو سي دغه سي خبرونه، دغه سي کنایونه، دغه رقم ته پیغورونه ځان خلاص کړو، باید خپل اداره جوړ کړو، خپل وطن جوړ کړو چې د هیڅ ایسو کومونیسي کولای مونږ ته پیغور راکړي.
نو افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه هوډ او سیاسي اراده لري او کنه؟ د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی زیاتوي اوسنۍ حکومت رښتیا سم سیاسي اراده لري او سګنۍ کال د فساد ضد مبارزه کال په نوم اعلان کړی.
قوي اراده ورته وجود لري. په خپل جمهور رئیس غنی ډېره هڅه کوي، ځینې اقدامات هم کړي دي او دغه سږ کال یې د فساد سره د مبارزې کال اعلان کړی. ودرېدل شي چې اوس دوه میاشتې تېرې دي په راتلونکو میاشتو کې
د ټولنیزو او سیاسي چارو په خوشحال خلیل وايي په لندن کې د درغلي ضد سرمشریزي پر وخت هم ولسمشر اشرف غني نړۍ ته دا سپیناوی کوي او معلومات ورکوي چې د فساد پر ضد څه ډول اقدامات کړي دي. د زیاتوي بل پلو په افغاني ټولنه کې هم د فساد ضد یو ډول غورځنګ پیل شوی دی.
اصول لحاظ تاثیر لري. خپل اتا په ولسمشر باندې دا خبره تاثیر ولري د فساد اړه چې کوم کانفرنس جوړیږي هلته به هم بیا د افغانستان د حکومت په تېر یو نیم کال کې څه کړي دي هغه باره کې به وضاحتونه ورکوي او نړیوالو ته به ښیي چې ما تر اوسه پورې کوم کارونه کړي دي. دا چې ځینې کارونه پرې اوله کې تیز و اوس کم شوي دي باره کې هم وضاحتونه ورکوي، خو په مجموع کې په افغانستان کې یو داسې ذهنیت رامنځته شوی ده په تېر یو کال کې د عقل په دغه وروستیو کې، یو خو په مجموع کې منابع کمې شوي دي افغانستان کې، هغه پخوا غوندې پیسې نشته ده، نو کله چې منابع کمې او دلته درغلګر لا هم امغه فس دوام ورکړي نو د خلکو او سیلې او خلکو ژوند تنګي متبي توګه یو عکس العمل د فساد په وړاندې ایجاد شوی ده. داسې دی خو ته هڅه روانه ده چې فساد د افتخار په ځای باندې یو شرم وګڼل شي. همدغه چې اوس عادي اقل د افغانستان اکثره خلک د فساد په وړاندې ډیر حساس دي او بل خوانه حکومت هم عادي اقل خې د سې چې مونږ د فساد په وړاندې تعهد لرو.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دا خبره چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې په ډېره زیاته درغلې ککړ دي له واقعیت سره سمون خوري، خو په هان دا هم غړي چې د کیمرون دا بیان مناسب نه وو او ډیپلوماټیک تیروتنه و. بل لوري ته په هان وايي افغان حکومت سیاسي اراده لري چې د اداري فساد ضد مبارزه وکړي، خو په دې کې هم د نړیوالو متحدانو ملاتړ اړین دی. په هان وايي د افغانستان په ټولنه کې هم د درغلې لپاره زغم نور پای ته رسیدو دی او یو ډول تحریک پیل شوی دی چې د دې قانون عمل مخنیوي هڅې وشي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکو نه یو بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو دا